بله جاوید نعیمی، تاسو ستړي مشئ؟ قدر من اوریدونکو، د دې خبرونې په دوهمه نیمه کې دوه اونیز پروګرامونه درته خبرو. خو اوري چې ټاکل شوی چې افغان ولسمشر او اجرایه رئیس د خپلو سیاسي اختلافاتو د هواري لپاره نن سره وګوري. د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی هم د ملي یووالي د حکومت پر دواړو مشرانو غږ کوي چې خپل سیاسي اختلافات یوې خواته کړي او له ولس سره کړې ژمنې عملي کړي. په دې خپرونه کې له پخواني ولسمشر حامد کرزی سره د ازادي راډیو ځانګړې مرکه هم درته خبرو. خو خپرونه د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره پیلوو. په سر کې پام وکړئ د مهمو خبرونو سرلیکونو ته. ټاکل شوی ده چې افغان ولسمشر او اجرایه رئیس د خپلو سیاسي اختلافاتو د هواري لپاره نن سره وګوري. د امریکا متحده ایالات وایي دا چې روسیه د ایران له یوې هوایي اډې په سوریه کې د هوایي حملو لپاره کار اخلي د خواشنۍ وړ، خو د تعجب وړ خبره نه ده. په تاجکستان کې د اپوزیسیون د یوې ممنوع اعلان شوې ډلې مشر په زندان کې مړ شوی دی. د خبرونو تفصیل. ټاکل شوی ده چې افغان ولسمشر او اجرایه رئیس د خپلو سیاسي اختلافاتو د هواري لپاره نن سره وګوري. د اشرف غني او عبدالله عبدالله مطبوعاتي مسؤلینو دا خبر تایید کړی، خو په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړي. د دواړو مشرانو ترمنځ په ښکاره د اختلافاتو مسله تېرونی هغه مهال رابرسېره شو چې عبدالله په زغرده پر ولسمشر غني انتقاد وکړ چې په مهمو مسلو د خبرو لپاره نه ورسره ګوري، او په تېرو څو میاشتو کې دوه په دوه خبرې نه دي کړي. د حکومت اجرایه ریاست ویلي چې د نننۍ کتنې جزئیات به وروسته له رسنیو سره شریک کړي. په دې اړه وروسته په خبرونه کې په تفصیل اورئ. په افغانستان کې د امریکا د هوایي ځواکونو د روزونکو ماموریت مشر وایي د افغانستان د پوځي الوتکو لپاره به کافي شمیر پیلوټان او تخنیکي کارکوونکي وروزي. تروی هندرسن پرون ویل د الوتکو او نورو تخنیکي وسایلو اخیستل آسان کار دی، خو ستونزه د پیلوټانو پیدا کول او د انساني ځواک روزنه ده. د افغانستان د ملي دفاع وزارت ویاندوی جنرال دولت وزیری تایید کړ چې د پیلوټانو او تخنیکي کارکوونکو روزنه وخت او زیات مالی لګښت غواړي، خو باید ستره ستونزه نه وي. دا ستونزه د حل لار لري. کله چې امریکا د الوتکو مرسته راسره کړي، افغان پیلوټان هم روزلي دي. دا کار زیاته پانګه غواړي، خو موږ په بهرنیو هیوادونو کې پیلوټان روزو او مسلکي کارکوونکي ورته برابروو. د افغانستان د هوایي ځواک ګڼ شمېر محصلین اوس مهال د امریکا په ګډون په یو شمېر بهرنیو هیوادونو کې په زده کړو لګیا دي. د کندهار په پنجوایي ولسوالۍ کې پرون دوه تنه مشکوک ترورستان ونیول شول. د دې ولایت ملي امنیت ریاست خبر پاڼه وایي چې نیول شوو کسانو په پنجوایي ولسوالۍ کې پر امنیتي پوستو د وسلوالو حملو پلانونه جوړول او عملي کول، پلاړو کې ماینونه ځای پر ځای کول او د خلکو ورځنی ژوند یې له ګواښ سره مخامخ کړی و. خبر پاڼه وایي چې دا کسان په کندهار کې د امنیت ریاست په ځانګړو عملیاتو کې نیول شوي دي. د ننګرهار ابتدایي محکمې د انسانانو یو تښتونکی پرون په اعدام محکوم کړ. د ننګرهار د والي د مطبوعاتي دفتر خبر پاڼه وایي چې د ابتدایي محکمې دا حکم په علني غونډه کې شوی او مجرم ته مدافع وکیل هم ورکړ شوی و. په خبر پاڼه کې د محکوم هویت نه دی څرګند شوی. د خبر پاڼې په حواله دې سړي په ننګرهار کې د انسانانو په قاچاق کې لاس درلود او قتل هم کړی دی. د محکمې په جریان کې د یو شمېر قربانیانو د کورنیو غړي هم حاضر و. خو محکوم شوی سړی د ننګرهار د ابتدایي محکمې د دې حکم پر خلاف د استناف غوښتنه کولی شي. د امریکا متحده ایالات وایي دا چې روسیه د ایران له یوې هوایي اډې په سوریه کې د هوایي حملو لپاره کار اخلي د خواشنۍ وړ، خو د تعجب وړ خبره نه ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاندوی مارک ټونر پرون ویل دا چې روسیه د ایران د همدان له هوایي اډې کار اخلي د سوریې په حلب ښار کې د بشري مرستو او د داعش پر ضد مبارزې لپاره د موسکو او واشنګټن د همکارۍ امکان په بشپړ ډول له منځه نه وړي. خو مارک ټونر ټینګار وکړ چې امریکایي چارواکي تر اوسه له کرملین سره د داسې همکارۍ د موافقې تر حده نه دي رسېدلي. تونر څرګنده کړه چې موسکو په سوریه کې پر هغو منځلارو ملیشو چې امریکا او متحدان یې ملاتړ کوي بمباریو ته دوام ورکړی دی. په سوریه کې د بشري حقونو د څارنې ادارې چې مرکز په لندن کې دی پرون څرګنده کړه چې په حلب کې په پرونیو بمباریو کې لږ تر لږه 19 ملکي کسان وژل شوي دي. د دې ادارې مشر رامي عبدالرحمن وویل چې په دې حملو کې لږ تر لږه درې ماشومان وژل شوي دي. د هغه په وینا د حملې د روسیې یا د سوریې د حکومت جنګي الوتکو کړي او ګڼ شمېر کسان پکې ټپیان شوي هم دي. په تاجکستان کې د اپوزیسیون د یوې ممنوع اعلان شوې ډلې مشر قربان منانوف چې د اسلامي دولت په نوم د وسلواله ډلې د ملاتړ په تور بندي شوی و په زندان کې مړ شوی دی. دریا کلن منانوف په تاجکستان کې د اسلامي راستاخیز ګوند مشر و. د ازادي راډیو د تاجکستان څانګه په تاجکستان کې د آزادګان په نوم د یوې ویبپاڼې په حواله وایي چې منانوف بیګا په دوشنبه ښار کې په یوه تعقیب ځای کې ساور کړې ده. د منانوف د کورنۍ یو شمېر غړو د آزادګان ویبپاڼې ته د هغه د مړینې خبر تایید کړی خو د تاجکستان رسمي سرچینو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. منانوف پر ځان لګېدلي تورونه رد کړي او هغه سیاسي بللي و. د هغه د ګوند یو شمېر نورو نیول شوو غړو ته له لسو نه تر 15 کلونو پورې د بند سزاوې اورول شوي دي. د امریکا مرستیال ولسمشر جو بایدن به نن په کاسوو کې وي او د هغه هیواد له ولسمشر هاشم تاچی او صدراعظم عیسا مصطفی سره به وګوري. بایدن پرون د سربیا په مرکز بلګراد کې و او د هغه هیواد له صدراعظم او نورو لوړ رتبه چارواکو سره یې وکتل. بایدن سربیا ته له رسیدو سره سم د یو شمېر افراطي ملتپالو له پراخې مظاهرې سره مخامخ شو. د سربیا د حکومت د مشرانو او بایدن د کتنې په مهال ګڼ شمېر افراطي ملتپال د سربیا د ولسمشر د دفتر په مخ کې راغونډ شوي وو او د ډونالډ ترامپ ته رای ورکړی شعارونه ورکول. دا د امریکا د ولسمشر د مرستیال په توګه د جو بایدن وروستی اوږد مهاله رسمي بهرنی سفر ګڼل کیږي. ازادي راډیو اوري چې په ټول افغانستان کې مو په منځنۍ 2012 نوي څپو سربېره د غرض لوی کارونو کې د اف ام په 3.5 څپه هم صاف اوازې اوریدلی شي. که خبرونه غواړی بیا هم ولولئ د ازادي راډیو په ویبپاڼه کې شته. پته مو د ازادي راډیو ټکی اورګ یا ازادي راډیو ټکی کم. وړاندې په خبرونه کې اوریدل چې ټاکل شوی افغان ولسمشر او اجرایه رئیس د خپلو سیاسي اختلافاتو د هواري لپاره نن سره وګوري. د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی وایي د ملي یووالي د حکومت دواړه مشران باید خپل اختلافات حل کړي.
هیله به دا ده چې دا دواړه مشران یو د بل سره همکار وسیږي او هغه چې ویل چې د افغانستان ولس ته وکړي دي راغوښبونه باندې عمل وکړي.
له پخوانی ولسمشر حامد کرزی سره د ازادي راډیو ځانګړې مرکه په همدې خبرونه کې درته خبرو. د افغانستان په اړه پر ځینو نورو مسایلو پر راپورونو سربېره د خپرونې دوهمه نیمایي مو دو ونیزو پروګرامونو ته ځانګړی شوی د انصاف په لټه کې او ازادي او اوریدونکي. د خپرونې لومړۍ موضوع راخلو. ټاکل شوی ده چې افغان ولسمشر اشرف غنی او اجرایه رئیس عبدالله نن د خپلو اختلافاتو د هواري لپاره سره وګوري. د راپورونو په اساس ویل شوی چې دواړه مشران ښایي په حکومت کې د وروستیو راپورته شوو سیاسي اختلافاتو په اړه خبرې وکړي. د دواړو مشرانو د رسنیو مسؤلینو ازادي راډیو ته د دوی د نننۍ کتنې پخلی وکړ خو په دې اړه یې نور جزئیات ورنه کړل. فرشته جلازه یې جزئیات وړاندې کوي.
د جمهوري ریاست مطبوعاتي دفتر پرون تایید کړ چې ښاغلي اشرف غنی او عبدالله به نن د حکومت په چوکاټ کې پر موجودو سیاسي اختلافونو د خبرو لپاره سره وګوري. که څه هم د دې لیدنې خبر تایید شوی خو ارګ د ملي وحدت حکومت د دواړو مشرانو د نننۍ بحث پر موضوع د ځانګړو معلوماتو یا نورو جزئیاتو لور کولو ډډه کړې ده. د افغانستان د ملي وحدت حکومت د اجرایه ریاست ویندوی هم په دې اړه د جزئیاتو له څرګندولو ډډه وکړه خو ویل چې دواړو خواوو په خپلو کې د مخامخ لیدنې او خبرو د اهمیت له مخې بالاخره دا پریکړه وکړه چې نن به سره وګوري. د اجرایه ریاست د ویندوی په وینا د ولسمشر محمد اشرف غنی او اجرایه رئیس عبدالله د نننۍ لیدنې پریکړه به وروسته په یوه خبر پاڼه کې له مطبوعاتو سره شریکه کړي. د افغانستان د ملي وحدت حکومت دواړه مشران په داسې وخت کې سره ګوري چې د رپورټونو پر اساس په حکومت کې دننه سیاسي ناندري تر بل هر وخت زیات شوې دي. عبدالله عبدالله څو ورځې وړاندې پر ولسمشر غني پس غر د نیوکه وکړه چې پر ډیرو مهمو مسلو یې د خبرو وخت نه دی ورکړی، ناسمې پریکړې کړې او حتی په تیرو څو میاشتو کې مخامخ خبرې نه دی ورسره کړې. د افغانستان ملي وحدت حکومت د روان کال د سپتمبر میاشتې تر پایه وخت لري چې په 2014 میلادي کال کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری سره د سیاسي توافق مواد بشپړ کړي. د دې توافق پر اساس د افغانستان د ملي وحدت حکومت جوړ شوی و. همدارنګه دا به هغه وخت وي چې په افغانستان کې باید د ملي شورا انتخابات وشي او په اساسي قانون کې د تعدیل پر اساس باید په دولتي چوکاټ کې د صدر اعظم چوکۍ رامنځته شي، چې د رپورټونو پر اساس له عبدالله عبدالله سره یې ژمنه شوې ده. خو په افغانستان کې روانو سیاسي او امنیتي حالاتو ته د کتنې پر اساس د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری څه موده مخکې څرګنده کړه چې د ولسمشر غني حکومت باید د خپلې 15 کلنې دورې تر پایه پر خپل حال پاتې شي. د ارګ مطبوعاتي سرچینې وایي چې ولسمشر غني اوس مهال د ملي وحدت حکومت د جوړولو پر سیاسي توافق لیک پر بیا غور لګیا دی. د ولسمشر سلاکار نبی مستاق پرون ازادي راډیو ته وویل
بسیار کار
دی، وایي ډېر کار پر دې دی چې د توافقنامې هغه متن وکتل شي چې هلته څه لیکل شوي دي، تر څو دا موضوع روښانه شي چې که لویه جرګه نه شي حکومت تر 15 کلونو دوام کوي که نه. که په متن کې داسې یو څه وي بیا جمهور رئیس د هغې مخالفت نه شي کولی، خو که په متن کې وړاندوینه نه وي دا بیا په بشپړ ډول بېله موضوع ده او جمهور رئیس ته ښایي چې کوم تصمیم نیسي.
ښاغلی مستاق زیاته کړه چې ولسمشر غني په وروستیو کې په افغانستان کې د روانو سیاسي حالاتو او ستونزو په اړه د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر جان کیری سره غږېدلی او جان کیری د دې سیاسي بحران د ژر حل ژغ قربانې کړی دی. دا نه ده څرګنده چې ولسمشر محمد اشرف غني او اجرایه رئیس عبدالله عبدالله به د ملي وحدت حکومت د جوړېدو د سیاسي توافق پر متن نن څه خبرې او پریکړې کوي.
په بشپړ توګه د ملي یووالي د حکومت د سیاسي موافقې عملي کول د اجرایه رئیس یوه مهمه غوښتنه ده. د دغې موافقې پر اساس د اجرایه پوست باید پر اجرایي صدارتي څوکۍ بدل شي چې په اساسي قانون کې تعدیلاتو ته اړتیا لري او د اساسي قانون د تعدیل لپاره هم باید لویه جرګه راوبلل شي. خو د اساسي قانون د لویې جرګې د رابللو لپاره هم یو لړ شرایط وضع شوي دي چې د کارپوهانو په وینا هغه په اوس وخت کې نه شي پوره کېدی. د لویې جرګې د غړو په ترکیب کې د ولایتي شوراګانو او ولسي جرګې پر غړو سربیره دغه راز د ولسوالیو د شوراګانو غړي هم باید شامل وو چې تر اوسه یې انتخابات نه دي شوي. خو د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی وایي که د اساسي قانون لویه جرګه نه شي جوړېدی بله دودیزه جرګه دې راوبلل شي. د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی له ازادي راډیو سره په ځانګړې مرکه کې دغه راز وویل چې د ملي یووالي د حکومت مشرانو ته پکار ده چې په خپلو کې اختلافات یوې خواته کړي او له ولس سره په کړو ژمنو عمل وکړي. له ښاغلي کرزی سره دا ځانګړې مرکه په کابل کې د ازادي راډیو د دفتر رئیس حمید مومن کړې ده.
رئیس صاحب ډېره مننه چې د مرکې وخت مو راکړو. که څه هم د ملي وحدت حکومت د جوړېدو راهیسې د خپل منځیو اختلافاتو سره مخ وو، اما اوس په دې وروستیو کې دواړو مشرانو په علني توګه د یو بل په خلاف باندې ځینې څرګندونې وکړې چې ژورې اندېښنې په هیواد کې زیږولې دي د نظام د بقا په برخه کې او د خپل حکومت د بقا په برخه کې. تاسو دغه اختلافاتو ته په څه ډول ګورئ؟
د تاسف خبره هیله به دا ده چې دا دواړه مشران یو د بل سره همکار اوسېږي او هغه ژمنې چې د افغانستان ولس ته ورکړي دي پر هغو ژمنو باندې عمل وکړي او که دوی داسې وکړي او خپلو ژمنو باندې عمل وکړي نو موږ په تمام معنا له مخ سره همکار او ملاتړ وو، بیا به موږ سره ملاتړ یو. خرزو به دا ده چې په اتحاد او اتفاق کار وکړي او ټول هغه ژمنې چې د افغانستان د ولس سره کړي دي هغوی باندې عمل وکړي او پرې ودري.
ستاسو په اند که چېرته دا اختلافات دوام وکړي بیا تاسو د نظام په راتلونکي په څه ډول ګورئ؟
نظام به صدمه ونه ویني. نظام باید پاتې شي. د افغانستان د خلکو په لاس جوړ شوی قانون اساسي دی او دا باید په تمام معنا پاتې شي. خو د قانون اساسي د بدلون دپاره د تعدیل دپاره افغانستان د جرګو عنانه لري.
بله،
د افغانستان ملي عنانوي جرګه وه چې دا قانون اساسي ایجاد کړي او افغانستان خلکو ته وړاندې کړي او د افغانستان خلکو ومني او په هغه باندې موږ خپل نوی سیاسي ژوند بنا کړي. څه چې پیښه ده په افغانستان کې دا مشکلات چې اوس موږ لرو طبعا چې یوه برخه د دې مشکلاتو یوه حصه د دې مشکلاتو به زموږ خپل وي او په ځینو موارد کې به ځیر نه وو دقت به نه کړي چې دا مشکلات را پیښ شي. خو عمده برخه د دې مشکلاتو د پردو د اهدافو د وجې ده، هغه مرامو د وجې ده چې په دې سیمه یا په دې خاوره کې لري. خموش افغانان با چې په اتحاد او اتفاق لکه څنګه چې همیشه وو د مشکلاتو په وخت کې یو د بل لاس سره وکړي سره به توجه وشي زموږ د فیدي حکومت مشران د افغانستان ولس موږ ټول او دا خاوره د دې مشکلاتو څخه راوباسو او انشاءالله نجات ورکړو.
حکومت وحدت ملی به اساس یک توافق سیاسي بین دو تیم ایجاد شد. به اساس توافق سیاسي حکومت وحدت ملی رهبران از اینا مکلف بودن که دو سال از عمر حکومتشان باید لوی جرگه قانون اساسی خواسته شود تا تعدیلات در قانون اساسی به و پست ریاست اجرایه شکل قانونی خود بگیره. تا به حال چیز پیشرفت در این زمینه دیده نمیشه. اگر چنین کاری نشه موقف شما دو رابطه دو زمینه چه خواهد باشه؟
توافق سیاسی که بین دو برادر شد باعث ایجاد حکومت شد که نام میشه حکومت وحدت ملی مود. مراسم تحلیف را که من انجام دادم با حکومت جدید با رئیس جمهور سپردم و اعلان کمیسیون انتخابات که در نتیجه توافق به مردم ارائه شد صورت گرفت. امیدواریم ما این است که حکومت فعلی قسمی که قبلا عرض کردم برتون با تمام وعده هایی که به مردم افغانستان دادن عمل کنن، خصوصا خواستن لوی جرگه یکی از وعده های مهم حکومت فعلی افغانستان بوده و باید زود به زودترین فرصت دایر شد تا مردم افغانستان بین خود جمع شوند و در مورد آینده خود، در مورد قانون اساسی خود و در مورد مشروعیت حکومت فیصله خود بکنند.
در صورت حکومت وحدت ملی نخواهد لوی جرگه را تدبیر کنه، در صورت موقف شما
طبعا که باعث مشکلات به خاک ما میشه، طبعا که باعث از این میشه که نارضایتی ها زیاد شد، طبعا باعث شکست ریخت های میشه که قبلا عالم داریم دیده میریم که مشکلات ایجاد شده و آرزوهایی که مردم داشتن به اون آرزوها مردم میخوان برسن. پس به تمام مانا خواهش ما توصیه برادرانه ما به اینا ایست که به زودترین فرصت به زمان معینیش که ختم دو سال یا در ظرف دو سال قرارداد که اینا بین خود کردن لوی جرگه خواسته شد. اگر لوی جرگه قانون اساسی رو نمیتونن ما مشکلات درک میکنیم، پروا نداره. ما نهاد به نام لوی جرگه عنانوی افغانستان داریم که رسم دیرینه ملت افغانستان است و در مشکلات عظیم وطن این جرگه با هم یک جا شدن و با راه نجات به افغانستان پیدا کردن. ما مطمئن هستم که جرگه عنانوی نتونه ای که مشروعیت نظام دوباره تایید خواهد کرد و تجدید خواهد کرد، بلکه راه بیرون رفت از این مشروعات فعلی را پیدا خواهد کرد و به نفع حکومت و به نفع هر دو برادر ما که براسی امور هستن امروز و به نفع ملت افغانستان خواهد بود.
من نه لایوی خواه ملی وحدت حکومت در خپل منځ و اختلافات و نظوری گی ورته وقت که به هیواد که زن خوزختون دی نیویورک تایمز که در روسته که یه مقاله خبره کرده ده تر دیر پور دادن خوزختون و شاعت ستاسو لاس خود شوه ده شد تاسو گوه که در تحرکات حدثوی و مشکلات جوره
بدبخت علی چه داخل چل زمان نویزده چه در تحرکات بکم نه پی هزب جوره بوری که استیدار دارم نه پی داشت تحرکات استیدار دارم در زمان ندیم.
یک موضوع دیگره که نیویورک تایمز به او اشاره کرده این است که شما هنوز هم من حیث یک رهبر برحال عمل میکنین، همه روزه دید و بازدید دارین به مقامات پیشین و فعلی و بعضا روابط مستقیم با بعضی از کشورها دارین. تحلیل روزنامه ای بوده که همچو عمل میتونه که حکومت وحدت ملی را تضعیف کنه.
نخیر ابدا نی به تمام را به تعیید حکومت است. میخوایم که اینا کار خود پیش ببرن و به درستی پیش ببرن و در چوکات قانون اساسی پیش ببرن و به اساس مشروعیت قانونی و سیاسی و مردمی پیش ببرن. پشتیبانشان هستیم. البته آرزو داریم که وعده های را کردن کسب قبلن رس کردم با اونا عمل کنن و زودتر عمل کنن تا با مشکلات کشور مواجه نشوه و استقلالت و حاکمیت ملی خاک ما را و وطن ما را نگهداری کنن. دید بازدید ما با مردم کدام هدف مشخصه برای که یک تحریک ایجاد کنم و یا صحنه دیگری برای حکومت داری دیگه ایجاد کنم نیست. بارزی که باز نشسته شدم و به این خانه آمدم مراجعه مردم افغانستان زیادتر شد و خوشحال هستم از این. طبعا کشورهای خارجی هم با تماس هستن، نشست و برخواست داریم. 14 سال حکومت کردیم در یک شرایط بسیار مشکل افغانستان و یک سلسله را ایجاد کردیم از هویت و از شناخت ملی افغانستان با کشورهای بیرونی. هنوزم به دلچسپی دارن و تماس بگیرن. پس چی نیست؟ یعنی ایجاد کدام فضای دیگی سیاسی نیست، یک پروسه عادی و طبیعی زندگی روزمره است. بله. و در پشتیبانی به
صلح و امنیت و خوشبختی ملت افغانستان و حکومت فدرال.
که واسه رئیس بحث لکنه پراخه کو ملی وحدت حکومت د پیل رئیس ځانته ځنه اهداف کې خپل چې هغه د تروریزم په خلاف روانه مبارزه کې بدوی سره قام عمل کوي، د سولې پروسه به سره هم ته مختبیای او سیمایزو هوادونو سره د همکاري درامسته کول لپاره په دوی درو اجماع ته اشاره وکړي، او ملي اجماع وي او په سیمایزو اجماع وي او یو نړیوال اجماع وي. په دې ارتباط باندې د ملي وحدت حکومت هڅه څنګه بولې؟ آیا دوی توانېدلی دي چې ملي اجماع رامنځته کړي د دغه ستونزو د هواري لپاره؟
هغه متاسفانه کوای خو دا مشکلات کوم نه درلودل، هغه نسته په همدغه وجه به چې لوی جرګه راغوښتل شي، که د قانون اساسي جرګه نه شي راغوښتل کېدای چې نهادونه نشته او تشکیلات یې نشته، نو باید چې د افغانستان عنعنوي لوی جرګه راغوښتل شي چې پر دې توافق راسي او اجماع راسي. مثلا د امریکې پر بمباریو چې ما بندې کړې او په ډېر زحمت مې بندې کړې، په ډېره خواري مې بندې کړې، امریکې ټوله هڅه وکړه چې ما بدنامه کړي او ما کمزوري کړي او پرې مې نه ږدي چې دا غوښتنه زه امریکا خو ومکړې. مثلا د بندیخانو دوباره پر اثر کول امریکایان ته، موږ د امریکې د حضور په افغانستان کې مخالف نه یو، که دې اډې غواړي ودې غواړي، خو داسې نه چې د افغانستان ملي حاکمیت تر پښو لاندې وي، د افغانستان خاوره تر پښو لاندې وي، د افغانستان ورځ تر بمباریو لاندې وي، او د امریکې حضور یا په بله معنا د امریکې د حضور د توجیه لپاره جنګ ته لمن وهل سي. د دې زه شدید مخالف یم، ما د حکومت مشرانو ته م ویلي چې دا باید پرېنږدي. بل مینو په ښکاره په افغانستان کې افغانان یو د بل وژل کېږي او نفرت خپرول کېږي، د طالب په نامه او د غیر طالب په نامه. دا څوک چې مري، که زموږ عسکر دي، که زموږ ملي پولیس دي، که زموږ امنیتي ملي دي، که زموږ عام ولس دي او که طالب دي، ټول افغانان دي، موږ یو د بل سره وژنو او بیا افتخار وکړو. په سیمه کې د بهترینو رابطو طرفدار یم، خو د هغه افغانستان د رابطو طرفدار لکه ما چې ورپېښ شوی دوی ته یو باعزت افغانستان مشتام سان په مقابل کې سیال او په عزت ولاړ.
سیمه ایز اجماع ته او دا غونډه هوادونو د سیمه هوادونو سره د همکاریو مسله به لږ برو سره شو. تاسو په هواد کې دننه د تروریزم په خلاف روانه جګړې په ارتباط باندې ځنه ملحوظات درلودل؟
شدید ملحوظات د خلکو کوروتو د شپې ورتاک او بیول او د سولې مخالفت کول.
نو د امریکا د ولسمشر روسي پر پریکړه ته په ساده ډول کوي چې یو څه برته خپل ځواکونو ته صلاحیت ورکړي چې د طالبانو او القاعده او د داعش په خلاف په عملیاتو کې برخه واخلي.
مطلق مخالفت، شدید مخالف، ثابت چې زموږ په خاوره کې هیڅ پردی قوت هغه څه چې افغانان ترلاسه کول دوی نشي کولی. جنگ او زور د حل لار وای، خو دا دېرش کاله جنگ باید د حل لار پیدا سوی وای. د امریکې د حضور مخالف نه یم، خو د امریکې د اعمالو په افغانستان کې په شدت مخالف. امریکا باید په افغانستان کې بمباري ونه کړي، امریکا د افغانستان په سیاسي امور کې مداخله نه کړي. زموږ د انتخاباتو ورانۍ ټول د امریکې د مداخلې او د امریکې د اهدافو لپاره دا باید ونه کړي. نور مخالفت دوسر دوسر سره په
پس به نظر شما چی بدیل وجود داره تا افغانستان بتونه با تحرکات جدید مخالفین که طالبا داعش و القاعده هم
پس درست درست اگر این جنگ فعلی بین طالب و بین دولت مسئله داخلی ماست، جنگ بین دو افغان است، ایره هیچ خارجی کمک نمیتونه، دامن زر میتونن که میزنن دامن، ولی حل آوردن نمیتونه، ختم کردن نمیتونه، ایره تنها افغان ها ختم کردن میتونه که هر دو جانب هم طالب و هم ما در دولت افغانستان و مردم ما فیصله کنیم که ما به عزم خود و به اقدام خود این موضوع را حل میکنیم و بهترین راهش مذاکره است. ولی اگر این موضوع حقیقتا جنگ علیه تروریسم است، جنگ علیه افراطیت است، پس ثابت شد که امریکا به تنهایی خود و از راه اعمال خود که مرتکب میشه نمیتونه که به تروریسم و به جنگ خاتمه بده، بلکه افراطیت و تشدد و کشتن مردم توسط افراطیت روز به روز زیادتر شده میره. در اینجا پس لازم است که امریکا با کشورهای بزرگ جهان که اکثریت چون در منطقه ماست، روس، چین، هند و همسایه ها ما، بشینه و مشکل خود عرض کنه و از اونها طلب همکاری کنه و از راه یک همکاری صمیمی و صادقانه مشکل تروریسم حل کنه، در صورت حل میشه.
قبلا شما فرموده بودید که کلی صلح در افغانستان نزد امریکا و پاکستان
است. بالکل است.
وقتی میگیم که مشکل جنگ با طالبان این مسئله داخلی خود ماست.
اگر است.
بله.
اگر داخلی است، پس خارجی دینجا کاری کردن میتونه. خود ما باید با این مسئله حل پیدا کنیم و از راه مذاکره. اگه بیرونی است، امریکا به تنهایی خود نتونست که این موضوع رو حل کنه، بلکه زیادتر شد. لحاظا با کشورهای همسایه و کشورهای بزرگ باید صحبت شد. بدون شک که جنگ در افغانستان و عدم صلح در افغانستان نتیجه اعمال امریکا و پاکستان است و نتیجه خواسته های این دو کشور است و تا زمان با این مشکل می باشیم که اینا به خواسته های خود نرسیده باشند و یا پلانشان و برنامهشان تطبیق نشته.
در سول پروسه کسه هم ستاسو در حکومت به محل شروع شوه او ډیر زیاده حل زلی شوه، خو د پاکستان نه همکاري په دې برخه کې او کله کله دوه مخه سیاست هغه سو چې دغه پروسه بیا د ناکامۍ سره مخامخ کړه. د ملي وحدت حکومت هم دغه پروسه ته دوام ورکړو او بلاخره دوه مخه برخلیک سره مخامخ شول چې ستاسو حکومت سره مخ شوه. اوسنی ولسمشر د دغه ستونزې د حواري لپاره د سیمه ایز اجماع په نامه یو هڅه پیل کړې ده. دغه حل زلی ستاسو په نظر باندې څومره کولی شي پاکستان مجبور کړي سو هغه طالب مشران چې هلته دي دوی د سولې خبرو ته کښېني او بلاخره د سولې په پروسه کې دې مومنت واقع شي؟
د دې حل زلو تایید کوم او شکر دي د سیمه ایزې هماهنګۍ او همکاري راوړل او ایجادول او داسې فضا مساعدول ډېر ښه خبر. د پاکستان سره د ډېر ښو ډېرو نیکو لایقو طرفدار یو. د پاکستان ملت د افغانستان ډېر نږدې نږدې دوست ملت دی. موږ لکه دوګانه ورونه. خو د پاکستان حکومت متاسفانه ډېره موقع د لاسه ورکړې په داسې فرص کال کې. هیله مې دا ده چې دا موقع نور د لاسه ورنه کړي او ژر تر ژره د افغانستان سره پر یو ډېر حقیقي واقع بینانه بنا د دوستی او د رابطو د جوړولو اقدام وکړي.
دا کوم فشارونه چې په پاکستان باندې اوس مهال موجود دي، امریکا په ښکاره وویل چې که د حقاني شبکې په خلاف باندې دی عمل نه کوي نو دوی خپلې مرستې بندوي او هغه 300 میلیون ډالر چې کله به د پاکستان پوځ ته کېدله هغه یې ځنډولی ده او هغه یې مشهور ته ګرځولی ده د حقاني شبکې په خلاف په اقدام باندې. دا به څومره مؤثر تمام شي ستاسو په نظر؟
دا کوششونه او دا اعلانونه موږ پخوا هم لیدلي دي. زما د حکومت په دوران کې څو ځلې امریکا اعلان وکړي چې د حقاني ډله د ISI ثابت شوی لاس دی، خو بیا هېڅ ونه کړل او بیا اعلانو وکړي چې پاکستان سره حکومتونو بندو پر پاکستان فشار راوړ. دا خو بیا بېرته وروسته څو شپې بعد بېرته معاملې ورسره شروع کړې. نو زه پر دغو فشارو ډېر مطمئن نه یم چې دا به رښتینې وي او بیا دا به دوامدار وي.
په وروستیو کې په تورخم کې ځینې شخړې رامنځته شوې، دروازه جوړه شوه که څه هم اوله شخړه شوه مخنیوی شو، اما وروسته د ملي وحدت حکومت یوې اعلامې په خپرولو
سره په دغو دروازو چې پاکستان یې جوړوي دوی پر افغانانو ډیورنډ تپلای نشي، ابدن به افغانان ډیورنډ ونه پیژني. مخکې چا پیژندلی نه دی، اوس هم نه کېږي. او د افغانستان هیڅ حکومت دا توان نه لري چې دا وکړي. دا د ولسونو فیصله ده، د ډیورنډ د دواړو غاړو د خلکو، د افغانانو. په دې دروازو ډیورنډ رسمیت نه شي پیدا کول او موږ به ډیورنډ ابدن په رسمیت ونه پیژنو. خو پاکستان ته دا وایي چې د دې سره سره چې موږ ډیورنډ په رسمیت نه پیژنو، ستاسو سره دوستي غواړو، ستاسو سره رابطه غواړو، ستاسو سره راشه درشه غواړو. دا اساس ومنه او د دې اساس د منلو سره د افغانستان سره دوستي وکړه، موږ به ستاسو بهترین دوست یو.
د افغانستان له پخواني ولسمشر حامد کرزي سره د ازادي راډیو ځانګړې مرکه چې په کابل کې د ازادي راډیو د دفتر رئیس حمید مومن کړې و. دغه مرکه د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې هم اوریدل شي. پته مو ده ازادي راډیو ټکی اورګ یا ازادي راډیو ټکی انکام. کرزي د ملي یووالي د حکومت پر مشرانو غږ وکړ چې خپل سیاسي اختلافات یوې خواته کړي او له ولس سره کړې ژمنې عملي کړي. افغان ولس هم چې دی ویاړي یوې مهمې ملي ورځې لمانځلو ته تیاری نیسي. له خپلو مشرانو هم غواړي چې په خپل ګډون سره دغه د خپلواکۍ ورځ په شاندارو مراسمو سره ولمانځي. سبا د زمري یا صد اتویشتمه د افغانستان د خپلواکۍ له اووه نویمې کلیزې سره برابره ده. د دغه جشن د لمانځلو لپاره د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې له مخکې تدابیر نیول شوي دي. یو هم کندهار ولایت دی. صادق رشنی له کندهاره پرې رپورټ لري.
افغانستان د خپلواکۍ د ونی میکلیزې له نږدې کېدو سره سم د کندهار پر ټولو دوکانونو او کاري سیمو د افغانستان درې رنګه ملي بیرغونه ځړول شوي او د جشن د لمانځلو لپاره د کندهار یو شمېر چوکونه او لارې په برېښنایي ګروپونو پوښل شوي. د کندهار ولایتي چارواکي وایي د ازادۍ د ورځې د لمانځنې لپاره هم په ملکي او هم په پوځي کچه تیاری نیولې. د کندهار د والي ویان سمی خپلواک وایي د استقلال د جشن د لمانځنې په ورځ به خاص نمایشونه او پریټونه د نظامیانو له لوري ترسره سي او د عامو خلکو د خوښیو لپاره یو شمېر کنسرتونه او تفریحي پروګرامونه هم په پلان کې دي. دوی وایي د دغه ورځې د لمانځنې لپاره په ښار او ولسوالیو کې ګڼ پوځیان ځای پر ځای سوي او ښار ته داخلیدونکي لارې او ښاري سیمې څاري.
پوره امنیتي تدابیر نیول شوي دي او هغه ملوځای چې خلک د میرې دپاره بیا هم وزارت سره اتویشتمې د استقلال ورځ لمانځل کېږي. د پوره امنیتي تدابیرو د نیولو تر څنګ خلکو ته هم د هغه د استقلال د ورځې په مناسبت سره هغه پوهاوی هم ورکول شوی ده او د پوهاوی هم ورکول کېږي.
په عین وخت کې د دغه ورځې لپاره د کندهار اوسېدونکو هم چمتووالی نیولی. دوی د ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل چې ملي بیرغونه یې رانیولي او د دغه ورځې لپاره یې ملي کالي او ډالۍ برابرې کړې.
کندهار کې سږ کال د ازادۍ جشن د تیرو کلو په نسبت خورا په جوش او زور سره لمانځل کېږي، ځکه سږ کال ځوانانو هم ډېر آمادګي ورته نیولې ده او دولتي چارواکو هم په دې برخه کې آمادګي نیولې ده. تاسې ګورئ چې ښار کې بیرغونه او اشارې شاوخوا لګول شوي دي او ځوانان مدني ټولنو هم په دې برخه کې خپل آمادګي نیولې ده چې سږ کال جشن په خورا شوق سره ولمانځي او دا د ازادۍ جشن دی. خلکو ته دا روحیه باید ورکول شي چې هر کال د ازادۍ جشن تر یو کال بل کال باندې شور دغه سي تجلیل سي او خلق په ازادي په معنا باندې پوسي او خلکو ته تیر تاریخ یاد سي. د هر کال د جشن ازادي منځل کیږي، خلکو ته زموږ هغه تیر تاریخ یاد دي او خلکو ته زموږ هغه پخواني اتلان هغه زموږ کم مدني خلک چې وچ ازادي اخیستې ده او هغوی تاریخ په هر کال تکراري ده او هغه باندې هیریږي.
د کندهار چارواکي عوام خلک پر داسې مهال د استقلال د ورځې لپاره د تیاری خبرې کوي چې د نامنوي له امله په دغه ولایت کې په تیرو اتو کلونو کې دغه ورځ پیکا او د عامو خلکو له ګډون پرته لمانځل کېدل.
په کندهار کې د زمری اسد د اتوشتمې د ونویومې کلیزې د افغانستان د خپلواکۍ د ونویومې کلیزې لپاره د چمتو شوو تدابیرو راپور سبا د ورځ د افغانستان په ټولو ولایتونو کې لمانځل کېږي. ازادي راډیو به په دې اړه بیا هم تاسو ته وروستي مطالب واوروي او دغه راز د ازادي راډیو خپرونې هر ورځ د سهار له وو بجو د ماښام تر وو بجو اوریدلی شئ. د خپرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو وړاندې دوه اونیز پروګرامونه درته خپرو، خو اوس یو ځل بیا پام وکړئ د ساده مهمو خبرونو سرلیکونو ته. ټاکل شوی ده چې افغان ولسمشر او اجرایي رئیس د خپلو سیاسي اختلافاتو د هواري لپاره نن سره وګوري. په افغانستان کې د هوایي ځواکونو د روزونکو ماموریت مشر وایي د افغانستان د پوځي الوتکو لپاره به کافي شمېر پیلوټان او تخنیکي کارکوونکي وروزي. امریکا متحده ایالات وایي دا چې روسیه د ایران له یوې هوایي اډې په سوریه کې د هوایي حملو لپاره کار اخلي د خواشنۍ وړ خو د تعجب وړ خبره نه ده. په تاجکستان کې د اپوزیسیون د یوې ممنوع اعلان شوې ډلې مشر قربان منانوف چې د اسلامي دولت په نوم د وسله والې ډلې د ملاتړ په تور بندي شوی و په زندان کې مړ شوی دی. د امریکا مرستیال ولسمشر جو بایدن به نن په کاسوو کې وي او د هغه هیواد له ولسمشر او صدر اعظم سره به وګوري. ازادي راډیو اوري د خبرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو. مخکې له دې چې د ازادي واوریدونکو اونیس پروګرام ته تخپور کړو، پام وکړئ د انصاف په لټه کې بل اونیس پروګرام اوریدو ته.
د انصاف په لټه کې
یوې چاغې پسې ورشه بلو یاغې پسې ورشه بلو یاغې پسې ورشه امدی کې را باندې ورس تیر شي او نه هیله بیرته خپل کور ته راځم.
دومره زه ورېدلې ما کنه په دې کار کې چې نه می څوک دفتر مخ کې بریدي نه می څوک ما پرې داوري خدای راستي کې زما د یت سر نه وشته.
خو مسؤلین څه وایي؟
کوتي ازري په ویګر کوي ازر کې ان شاء الله مونږ جلبونه پسې ورکړي.
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو سلام. بیا هم د انصاف په لټه کې د ځانګړي خبرونې وخت را ورسید او غواړو چې پکې د لغمان ولایت د روخان د لیسې د یو زده کوونکي ضیاءالحق ستونزه خبره کړو. دا ازادي رادیو ته ویلي چې د روخان پولیسه کې د سامي په توګه زده کړې پای ته رسولي کامیاب شوه هم ده، خو د فراغت سند نه ورکول کیږي. دی وایي د لغمان ولایت د پوهنې ریاست مسؤلین ورته وایي چې د لاندې ټولګیو اسناد یې د جنگونو پر مهال سوځېدلې دي. کله چې ضیاءالحق له ازادي رادیو سره په اړیکه کې و دا پوښتنه مو ځنې وکړې. ورور، ستاسې نوم څه دی او د کوم ځای نه تماس نیولې؟
ضیاءالحق مینون د لغمان ولایت مرکز ریاوند نورې لیکلې.
استاد ستونزه څه ده چې مونږ ته بیان کړي؟
ستونزه خو مه داده چې په 1400 شپږ غیم کال نه دولسم سم ته واګا کال کې کامیاب وم. هغه نو رسلام موږ ماجرت ته مکتب هم مغه سپری خو دا اوس نو شراغلم غوښتل مې چې ثاني امتحان ورکم. اورې
او اورم وای ادامه ورکې
ثانی امتحان ورکم بیا مې عریضه وکړه بیا دې یو استلام راکړه. دې استلام کې یو درې څلور شرطونه وو. مربوطه مکتب ته ولیکل چې دغه شاګرد تاسو سره شاګرد ده،
یعنی پخا تاسو سره شاګرد ده، داسې به لیکلي.
هو 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 په کوم نوم او جدول دې اخراجي مکتوب دې اخراجي او هغه نورمال سم نتایجه زما دغه درې څلور شیان پوره وو. جدول دې اخراجي پیدا سو، مکتوب دې اخراجي پیدا سو، نوم دې پلان نوم دې اساس نمبر فقط دغه یو نورمال سم نتایج چې ودا لدین ورک شوی وو.
د یو لسم سم نتایج ورک شوی وو.
د یو لسم سم لکه نورمال سم دی هغه ته وایي ځکه د یو لسم سم چې لغه لسم او یو لسم سم هغه ورک شوی وو.
یعنی د اووم اتم نهم لسم دغه ټول مکمل وو.
نه د اووم نه تر لکه د درې اویا کال نه تر اووه اویا کال چې دغه کوم نتایج دي کنه د روښان دي سي دغه د ټولو شاګردانو که هغه ولو که اوس ډاکتران دي که معلمین دي که هر څوک دي د دغه کلو ورک دي لکه شاید زما د موم سم پي لکه د اتم نشته د نهم نشته د لسم او یو لسم فقط د دولسم سم شته دا نتایج
د دې علت څه شی دی چې ورک دي.
دوی داسې لیکي ښه چې دغه داخلي جنګونه چې طالبان لاړل دغه داخلي جنګونه چې ودلته لغمان کې طالبان وخت نه وروسته د دغه له اثره دا روښان لیسې کې څه شور سلو څه چاوس وځولو څه چل څه چل د استلام کې درې شرطه وو. نوم د پلار نوم په کوم اساس نمبر دا شاګرد ده مکتوب د اخراجي جدول د اخراجي او د نورمال سم نتایج هغه درې څلور شرطونه نور چې ول قانون د پلان نوم د اساس نمبر مې او په دولسم سم کې شاګرد په واوی اکال کې مکتوب د اخراجي او جدول د اخراجي دا موجود و. صرف نتایج له دوی نه ورک دي. اوس چې ما امتحان ورکړ اوس ما ته وایي چې ته نه کامیابېږې. کامیاب مې په خو نمرو سره اوس وایي چې تا ته سند نه درکول کېږي ځکه ته د نورمال سم نتایج نشته.
د لغمان ولایت د پوهنې ریاست دا تصدیقی چې دغه نتایج په جنگونو کې ورک شوی دی یا سوځېدلی دی یا له منځه تللي.
هو بالکل دا تایید دی ځکه چې هغه د سرمعلم د مربوطه لیسې ما هم راوستل تا دغه نه دی پښتنې وکړل. بیا دی هغه ته هم د نتایجو مدیریت ته ولیکل چې تاسو دلته ولاړته وي هغه چې وکتل هغه بیا ولیکل چې یو د دنه له درې اویا کال نه ته شپږ اویا کال پورې دغه ټول د لغمان د روښان د لیسې نتایج چې دي دا ټول ورک شوي دي یا له منځه تللي.
دی تصدیق کړی مهر امضای پرې لګولې.
هو آر څه یې پرې کړي فقط مهر کړی دی. هلته یې لیکلي دي چې راځه سارې جنګ هی داخلي از بین رفته اوس امتحان هم رانه واخیست. امتحان کې هم کامیاب یم او کامیاب یم خو ماته وایي چې تا ته سند نه درکول کېږي او کابل کې ځکه چې دا کار داسې بې پیدې په عذاب سولې وو ځکه تا د هغه نشته نتایج نشته.
ته چې سامې په توګه شامل شي په دولسم کې خو دا صنف به هم پای ته رسی بیا به مستحق کېږي.
زما خو د دولسم سم سامې امتحان ورکړ اوس د خلاصېدلو لپاره ځکه د دولسم سم ته کامیاب وم هم پرېښی وو. امتحان مې ورکړ سامې اوس هغه د زما سم زیات ده. دوی وایي چې ما ورته وویل چې نتایج ورک شوي دي ما سم کې کېنوئ زه به بیا ووایم. وایي د تا سم زیات ده او اوس راته وایي یو مدیر دی غل راته ویل نظارت وایي هغه ده وایي پلار دې سپرو ملکه که ډاده وویل موږ له ښې وخته مال اخر د دې نو هغه څه کېږي دولس کاله مکتب مې وویل د دې نتیجه اوس ووایه.
کابل ته هم راغلی دا عریضه د وزارت معارف ته هم کړې که نه؟
نه وزارت معارف ته مې نه ده کړې ځکه دی نن پرون ما ته ویل چې ته که دا هغه دې موږ تا هم لیږو تا ته سند نه درکوي ځکه د تا نتایج د نورمال سم نشته. نو ما ورته ویل زه خو شل دانې پنځوس دانې هم سمتیان لرم اوس دغه ټول هغه د هغه وخت چې دي په دغه دوه کاله مخکې درې کاله مخکې هغه امتحان ورکړی سامي کامیاب دي څوک ډاکتران دي څوک انجینران دي څوک معلمان دي هغه به زه حاضر کړم درته چې دا د ما هم سمتیان دي خو بیا هم ویلې وای ولا هغه به کومه چلسازي کړي وي څنګه ده څنګه نه دی بیا نتایج له ځانه جوړ کړي. نو معلم خو نتایج دا کار مې ونه کړ چې له ځانه مې تاسو ته جوړ کړي وای د غلا کار ده مربوطه لیسې تاسو ته لیکلي چې د جنګو له وجې ورک شوي. سر معلم نن راوسته مدیر دې مکتب ټولو سره په دې ورسېدلی چې رښتیا دا نتایج ورک دي. نو بیا هم سب د دې نتیجه څه کېږي بس نه جواب دي نه وایي.
ته کابل ته نه راغلې د پوهنې وزارت سره دغه ستونزه نه ده شریکه کړې؟
نه ما تر اوسه نه ده شریکه کړې ځکه چې تر اوسه دغه د موږ هغه لاست امتحان کې اوس زه کامیاب یم دی نه دي لیږلي کابل ته تر اوسه دی ما ته پرون هم ویلې که ویلېږو موږ هم په عذابی ځان هم په عذابی او خلک هم په عذابی دا کار دې نه کېږي.
ضیاءالحق ورور دا ازادي راډیو د خپل ډېر کارونه لري داسې خو نه شي کولی چې ستا په خاطر د پوهنې وزارت مسؤلینو ته عریضه وکړي. ته هم لږې هلې ځلې وکړه. که نتیجه ورنکړه بیا به ستا ستونزه د دغه وزارت له چارواکو سره شریکه کړو، خو ته تر اوسه کابل ته نه راغلی او دغه ستونزه دې د چارواکو سره شریکه کړې هم نه ده او مخکې له مخکې په تشویش کې.
ما جواب تقریبا منشی اخیسته دا دا دوره دمس کې دلته پر ریاست معرف کې دی ما ته ولې چې نه کیږي نو ما علم زم دونه په جواب کوم امتحان امره نو اخیسته لسینځل شلو را دمس کې را عریضه وک او بیا تاسو امتحان درکا یا په خو نمرو کامیاب کړی نیما اوس را ته وی چې تکلیف دي خلایر
ته یو ځل کابل ته راشه که د پوهنې وزارت تا ته منفی جواب درکو موږ به بیا دغه ستونزه مقاماتو سره شریکه کړو، د چارواکو سره به شریکه کړو، هیله به ته وکړو چې دغه ستونزې ته د حل یو لاره پیدا کړي. تا ته چا ویلي چې کابل کې به منفی جواب درکړي؟
ما ته دغه د امیر د نظارت صوبې چې دا ما ته وویلې چې تا ته به کابل کې منفی جواب درکړي، ځکه تاسې خواري دې کړې ده، تکلیف دې ښکلی ده، خواسې بېځایه ده.
زیول حق خان تاسو خو به صنف کې نور خلک مو دغه برخلیک سره مخامخ
شئ. 55 کسه او 55 کسه حتی د اوس ډیر پیژنه ما چې ځینې دکانداران دي، ان لا بعد ډاکټران دي، په کابل شپخانو کې د تلویزیون له لارې ملي دي، نور دا ټول د مام سمپیانو دغه نه ما پښتنه وکړه دغه دی او درې سلور ما ته وویل چې موږ درې سلور کاله مخکې په دغه دوره کې موږ دونه سخت سوالونه واغه و نه کړو، نه دغه شی چې تا ته درکړه دا مخکې نه و، نو اوس تا ته موږ امتحان ورکړه سامي کامیابی یو معلم د وسپیلانو ډیر معلمان دي، درې خلور معلمان دي او نور څه ډاکټران دي، انجینران دي،
دا غوم نتایج ورکو چې ستا ورک دي دا غوم هم ورکو.
هو دغه و دریا بیا کال ته شپږ بیا کال پورې تقریبا د دوه نیم زره یا درې زره شوشو خوا کې شاګردان د دې ټول ورک دي، کاغه ډاکټر دا که انجینر دا که معلم دا که همداسي وسادي ګرځي دي، یو د ما ورک نه دي، د ټول ورک دي، بېخي د دې لسیت نتایج ورک دي.
ته دغه عمل چې هغه سره شوی دی باید تا سره موشي،
باید ما سره موشي، که دوی غواړي که په دې یقین نه کړي چې ته شاګرد نه یې، د هغه وخت سرمعلمین معلمین ژوندي دي، ما پېژني چې دی مونږ شاګرد وو. زه خپل هم سمچان ورته راولم، بیا دولسم سنف کې زما اساس نمبر ستا ده، له هغې نه ټیټ سنف اووم سنف کې ستا ده، په دې منځ کې چې هغه هم دوی نه ورک دي، دې ته ښه معلومات د دې غټه لوحه په هغه د نتایجو په مدیریت کې زړولې ده چې دغه کلو نه موږ معذرت غواړو، دا جنګو له وجې دغه نتایج موږ نه ورک دي.
ستا ستونزه م ټوله واورېده او ثبت م کړه، دا به د پوهنې وزارت له مقاماتو سره شریکه کړو.
د انصاف پلټکه
یو وی چاغې پسې ورشبل او یغی پسې ورشبل او یغی پسې ورشم دې کې روانه ورستی رشی او ناهیل به تخپل کور ته راځم.
دوم زوري دلې ما کنه په دې کار کې چې نیمه څوک په دفتر مخ کې بریدي، نیمه څوک ما پرې دوري، خدای راستي کې زما د یت سر نه وښته.
خو مسؤلین څه وایي؟
کوتي ازری په ویډر کوه ازر کې ان شاء الله موږ جلبونه پسې ورکړي.
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې
د پوهنې وزارت د خبرونو رئیس محترم کبیر حقمل د لغمان ولایت یو زده کوونکی ضیاءالحق وایي چې د روخان په لیسه کې په 12 ټولګي کې د سامي امتحان ورکړی کامیاب شوی هم دی، خو د فراغت سند نه ورکوي. دی وایي په لغمان ولایت کې مربوط دفترونه ورته وایي چې د لاندې ټولګیو نمرې نشته. دی وایي زما اسناد له مربوطه دفترونه ورک شوي، زما نه خو نه دي ورک شوي، زما قصور څه شی دی؟
بله متاسفانه یو شی چې زموږ استادو ډیری هیوادوالو سره ستونزه لري او تر ډیره پورې ستونزه هم یوازې په موږ کې په معارف کې نه ده، په خلکو کې هم ده، همدا د نتایجو موضوع ده. ځینې کسانو ځان ته جعلي اسناد جوړ کړي، په ټیټو صنفونو کې بیا راسي، په لوړو صنفونو کې یا اوسي د سامي او د بل څه په رقم ځان ته جوړ کړي، غواړي شرطنامه واخلي. ځینې کسان واقعا مستحقین وي خو جګړو یې اسناد سوځولي. د دغه ټولو لپاره موږ قانوني پروسیجرونه لرو، که چیرې اسناد سوځېدلي همي ریاستونه مربوطه ریاستونه دی معرف ورته خاص پروسیجر لري او کاسناد ورکتوی هم نو د دو ورور مشکل کچیر دا وی چې نتایج یو خصوصیدل دي نه پېګم چې په کوم کلونو کې به سوځیدل وي کله ډیر لسو او یا کال نه مخکې هلته موږ د حریق او د ښوونځیو د سوځولو ډېرې پېښې درلودلې اما په دې وروستیو کې موږ داسې پېښې ډېرې کمې لیدلې یا مو هېڅ نه دي لیدلې خصوصا په لغمان کې چې ښوونځی یا سابق د ښوونځي د سوځېدلي بنا لږ څه تفصیلي معلوماتو ته اړتیا ده چې دوی معرف ته ورکړي او که هلته ستونزه حل نه شوله بیا له کومې عریضې سره دلته راشي موږ انشاءالله په خدمت کې تر کومه ځایه چې قانون دوی ته حق ورکړی موږ د دې حق په ورکړه باندې مکلف یو دا کار ورته کوو.
جناب حق مل صاحب د ضیاء الحق په نامه دا ځوان وایي چې زه چې په دولسم صنف کې شامل شوم د یولسم صنف د نتایجو په اساس شامل شوم زما د یولسم صنف نتایج موجود و.
خبر دا ده که چیرې دی واقعا د یولسم فارغ وي او د یولسم پر اساس شامل شوی بیا د یولې سامې د ولې ریګولر منظم شاګرد نه ده چې له سهاره لاړ شي تر غرمې خپل درس وایي او بیا امتحان ورکي او هیڅ ستونزه ورته پاتې نه شي. سامعین هغه معذورین دي چې هغوی اکثریت سامعین همدغه رقم د ده غوندې اسناد یولسم لري مثلا دولسم ته کښېني دوی معذور دي دوی ټولګي ته نه شي راتلی یو سیستم ورته جوړ شوی دی چې دوی اخر د کال کې راځي او امتحان ورکوي. په هغه مکتب کې چې دی دولسم فارغ ده هلته به یې بېله شک اسناد موجود وي او که نه وي موجود بیا څنګه دی د سامي په توګه نیول شوی دی یو مکتب چې څنګه د سامي نوم ورکړل شوی.
جناب حق مل صاحب دا ځوان دا هم وایي چې د اتم صنف نهم صنف او لسم صنف نتایج رانه غواړي چې ما امتحانونه ورکړي هغه ټول رانه غواړي ځکه زما د دولسم صنف اسناد معطل کړي دي.
خو ګوره تاسو داسې ده چې تاسو لسم ته ځئ د نهم سند درته په کار ده یا مثلا که په دورو حساب کړو که تاسو متوسط ته ځئ باید د ابتدایي اسناد ولرئ کلیسې ته ځئ باید د متوسطې ولرئ که چېرې تاسو د متوسطې سند ونه لرئ څنګه کېدلی شي چې تاسو د دې وړ وبلل شئ چې تاسو د لیسې شاګرد دی ځکه زه درته وایم چې که داسې فقدان د اسنادو وي لکه د ده چې ده بیا په هېڅ صورت سره دی د هغه حق نه چې سامې والی ده هغه نه برخمن کېدلی که چېرې د ټیټو صنفونو اسناد ولري او بیا هم ستونزه ورته جوړېږي بیا دلته موږ په خدمت کې انشاءالله ستونزه درته حل کړو.
دا ژمنه تاسې کوئ که دا ځوان تاسې ته مراجعه وکړي نو تاسې ورسره مرسته کوئ او لارښودنه ورته کوئ او قناعت ورکولی شئ؟
زموږ د قانون له مخې زموږ وظیفه دغه ده چې د خلکو مشکلات حل کړو. زه خپله شخصا هغه ورځ ډېر ځان خوشحاله احساسوم چې د یو چا مشکل مې ور حل کړي بنا مې چې مشکل قانوني وي او په قانون کې د حل لار ولري موږ ستونزه نه ورته لرو.
د انصاف پلټکه
یو چاغې پسې ورشبلو یاغې پسې ورشبلو یاغې پسې ورشم دې کړه باندې ورستی رشي او نه
آزادې رادیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف پلټکه
دا و د آزادې رادیو د انصاف پلټکه د دې ونې ځانګړي خبرونه که تاسو هم کوم ستونزې ولري او حلول قانوني لارې ولري زمونږ سره شریک کړئ. زمونږ د ټلیفون شمیره ده 0 9 8 9 0 0 0.
یا کیا یار انتخاب میکنن؟
وی کسایی که آمده ام کل تنظیمای زور
است جبری و باعث یک کسی که از این خاک است مد افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغانها برای منطقه و برای جامعه بین المللی و با امیدهای دیگر
دیده پاره جی پا افغانستان که مداخله تونیشی
مسئله توازن بوده تنهایی نیست که باید برای تمام ولایت ها
مساویانه پیش صدا ده شود. ازادی پچپو که در امواج ازادی خبرونه تاودا و تحلیلی بحثونه هر پنجشنبه د ماسپخیل دریونه تر 15 بجو پوری ازادی رادیو نو اوري.
ازادی او اوریدونکو
اندی کون که اجمل تورمان
و
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلامونه او نیکی هیلې مې ومنئ. زه اجمل تورمانیم او د خبرونه د طاهر روشان په همکارۍ تاسو ته وړاندې کوم. دوستانو د ازادي او اوریدونکو د خبرونه ته هم ګڼ پیغامونه را رسیدلې دي چې په ترتیب سره به دغه پیغامونه واورو، خو تر هر څه لومړی هغه پیغامونه چې د افغانستان د بیلابیل ولایتونو څخه د امنیتی مسایلو په اړه موږ ته را رسیدلې دي.
سلام علیکم.
بھلے السلام علیکم. سیر محمد یم د ہلمند ولایت سخمی اریک وجدا ہلمند آلات ورور و سورا سربلی خراتیجی ہلمند کو ولایت ضرور دناوی پور سوالے کی آئناک رسی میں پوری دا سے آل دیشی نہ سوکھ نہ کور و تلائی سے نہ سوکھ خار تو تلائی سے نہ سوکھ بازار تو تلائی سے خطا دا سے آل دیشی سوکھ پل کچھ نیان دا کور دا غذائی سے اس تلائی نیسی چی تیاری دی و حکومت سے چکان دی طالبان دی.
سلام علیکم. عزیز الرحیم د هلمند ولایت مرکز لشکرګاه څخه زحمت درکوم. د هلمند ولایت په سینزمیتری کې جنگ شروع دی او ښار تر پوره تهدید لاندې دی. د دولتي ځواکونو په منځ کې همغږي نشته او نه عوام ورسره همکار دي. موږ د جناب رئیس صاحب جمهور څخه غواړو هغه کسان چې مخکې دی د هلمند د سکوت په حالات کې وي اپلای وژغورئ. د هغه سره ټول هلمندیان همکار دي. دا پیلن چې دی داسې مشران
حالت نو موږ د امن نشته د رمسته او تر کوم چې کوم کور خراب کی سره یاري بندې دي مرزا مسی سلام علي دا غوښ لري هم دوه خور سي او سلام ته سلام.
بل السلام علیکم. زه محمد الله ایمان صاحب ول سلام خبر کوم. دلته ایمان صاحب کې وزه ډیره خراب ده او د وسر حل ده دی ټول لاره دی دور سره چې راځي سره سب ټول بند دي او د طالبان له خوا هم تلاشي کیږي په هر سړک باندې سړی اصلي شي نشي راتلای. نو دا مشکلات یو دولت کوم درنه لري او دولت نه خلق تور مصافنه ولې دا دولت نه یا اربکان جوړ کړی در بکان نه خلق شکایت لري اغلاوی کوي دا مشکلات دي. بس دا ما پیغام دې اجازه درې فایل کوم شنه.
دوستانو تاسو واوریدل چې د کندوز، اورزګان او هلمند ولایت یو شمېر اوسیدونکو په خپل ولایتونو کې د امنیتي وضعیت د خرابېدل له امله اندېښنه درلودله. همدغه موضوع زموږ همکار حدیث پردیس د افغانستان د دفاع وزارت د ویان جنرال دولت وزیری سره شریکه کړې ده چې ستاسو اندېښنو ته تر ډېره ځواب وایي. وزیر صاحب محترم، ډیره زیاته مننه چې وخت مو راکړ. د آزادۍ او اوریدونکو خبرونه سره چې ډیره اوریدونکو تماس نیولای او هغه شکایت کوي چې ګواکې په قندوز او روزګان او هلمند کې امنیتی وضعیت ورسره سربلی خرابېږي، په دې رابطه کې د خپل پلانونو په اړه راته وایس چې تاسو د نامنې د مهارېدو لپاره په دغه ولایتونو کې کوم پلانونه تر لاس لاندې لرئ؟
د 12 اگست تاسو ګورې هلمند کې څو مخکې ونی بریدونه ډیر و، دښمن په ډیر شمیر باندې حمله کړي وي، بریدونه کړي وو. یا وی تصور دا و چې څو ولسوالۍ به سقوط کړي، حتی هلمند ته به لوی چالش رامنځته کړي، خو د نیک مرغه هغوی مات شو. اوس حالات زموږ د کنټرول لاندې دي. هلمند کې ورځ په ورځ حالات ښه کېږي. هغه تشویش چې موجود و هغه قطعا نشته دی چې مطبوعاتو کې او خلکو پروپاګند کوو چې لشکرګاه به سقوط وکړي او هلمند ولایت به سقوط وکړي. په روزګان کې هم حالات ښه دي، زموږ د کنټرول لاندې دي. په کندوز کې مزمنګ قوتونه دي، په قلعزالو دشت ارچی او امام صاحب کې جګړې وي، مګر هلته زمونږ قوتونه دي. دښمن ډېر تلفات لیدلي دي. مونږ تحرکات دښمن او جګړې تاییدوو، مګر دا نه تاییدوو چې خدا نه خواسته کوم ځای د سقوط په حال کې وي یا سقوط وکړي او یا زمونږ قوتونه هلته ورته لاسرسی.
او تاسو کچیرته د خپل پروګرامونو او عملیاتو په اړه راته وایس چې په دغه
مونږ دا نن ځای وشت عملیات لرو. په 13 ولایتونو کې 13 عملیاتونه د کومندو قطعاتو لرو. د پرون مونږ 106 هوایی بریدونه کړي دي، پروازونه مو کړي دي، څوارلس هوایی ضربې مستقلی اجرا شوي دي، تېره شپه مو څلور د شپې عملیات درلوده. دا ټول د لاسته راوړنو سره مل و او نتایج هم ډېر ښه و.
وزیر صاحب محترم، د اخیری پوښتنې په توګه، تاسو ته بهتره معلومه ده چې په تحرکاتو کې ډېر زیان ولسی وګړو ته رسیږي او اکثره وخت دغه شکایت هم ولسی وګړي کوي، دوی ته مو پیغام څه ده؟
موږ د افغانستان د خلکو لپاره ټول عملیات کوو، نه د هغوی د ځورولو لپاره. څومره چې د وسلوال پوځ توان دی وسه رسیږي، موږ کوښښ کوو چې ملکی تلفات رامنځته نه شي. خو یو شی چې هغه ډېر ټولو خلکو ته معلوم دی، هغه دا دی چې دښمن د افغانستان د خلکو دښمنان د ملکی خلکو نه د سپار په شکل باندې استفاده کوي، د هغو کورونو کې ځای نیسي، ماینونه ږدي د سړک په سر باندې، نو اکثره تلفات د هغوی له خوا رامنځته کیږي. موږ ډېر کوښښ کوو چې په هر شکل وي تلفات رامنځته نه شي.
حدیث پردی سوچ د ازادۍ رادیو د اوریدونکو د پیغامونو په خبرګونې د افغانستان د دفاع وزارت ویان خاغله دولت وزیر پختلو. دوستانو، بیا هم پیغامونه لرو، هغه پیغامونه چې په دې برخه کې اورو، هڅه وکړو چې پر اتلونکو کې په دې اړه هم چارواکي وپوښتو او دوستان خپل د قناعت وړ جواب تر لاسه کړي.
السلام علیکم، عبدالقیم لوګر ولایت ښا د لوګر د مهاجرینو په خارګوټي کې کوم کورونه چې پاکستان څخه راستانه شوي دي، د تر اوسه پورې د سرپنا هم حکومت نه دی ورته کړی. هغوی په سیمو کې ژوند کوي او د حکومت څخه دا هیله لرو تر څو د هغوی سرپنا بندوبست کړي. وسلام.
السلام علیکم، زه عمر د پکتیا ولایت زرمت ولسوالۍ نه خبرې کوم. او زما د پکتیا ولایت د والي صاحب او مسؤولو چارواکو نه غوښتنه دا ده چې د ګردېز نه تر غزنی پورې د غځېدلې لارې سړک غم وخوري، چې په سوونو موټر دې باندې تېرېږي، د ورځې او ډېر مشکلاتو سره مخامخ دي، او د امنیت له خطره هم انشاءالله مشکل نشته. او د تاسو اورېدو ازادي راډیو کارکوونکو نه مې دا هیله ده چې په دې باره کې د پکتیا له مسؤولو چارواکو نه یو مرکه ورسره ولرې. ډېره مننه.
السلام علیکم، زه محمد الله خبرې کوم د سربیل سوالی نه. مونږ په پاکستان کې پراته یو، دا پیغام یې کابل کې نشر کړو. زنه مونږ اشرف غنی احمد نه هله کوو چې مونږ په پاکستان کې پراته یو، د سرپناه جنرال د خدای په لاس د ماجر غو مخرای وای و نمره ورکړ. ته خیر په حال کې نه چې د ماجر حال نه خبره. پاکستان کې په ماجر څه تیریږي؟ پولیسان وحید د بیره غوی خپل کو نه مونږ باندې نه پرځي. کورو بازار د وځو سوزي موزي ورو هر مله کې سره مخي. اصل باندې ما ځنه موږ په دم د شي لکه چې موږ ته یو یو نمبر راکې کابل کې او ډېر موږ په کړه سخت تنګ کړي. والسلام علیکم.
دا کارکوونکو اوریدونکو ته ټولو زما سلامونه احترامات ورسیږي. زه د لوګر ولایت یزلی ولسوالۍ محلي پولیس خبرې کوم. چې آیا تراشي درویشي ورواغونځي وای دا اسکار ده په کورونو باندې خلک معاشونه اخلي او په مسلوي په جېب کې اچي. سلام.
السلام علیکم، د ازادۍ رادیو کارکوونکو ته سلام علیکم. فصل السلام ټول افغانانو ته دا سوال کوم، لکه کوم اچین په جنگ کې جان ده او په علم کې جان ده، چې لا چین نه راوتښتي پرامو ته به راسي، چې له پرامو راوتښتي جهابات ته به راسي، چې له جهابات ته کومه شي ځي. ټول افغانانو ته دا سوال کوم چې افغاني روحیه، افغاني جذبه ځان کې پیدا کړي. دا هیڅ ملګری دا د ملي دښمن ده، د ټولو افغانانو دښمن ده، د اسلام دښمن ده. لا وته چې ملا ونه ته هغه کې سوز. وسلام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. احسان الله سندر درزیان ولایت کې زاد ولسوالۍ ازادي راډیو ته دا پیغام پیښدم. اول کدان خود ازادی راځي ټول کارکون کو او دم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. وای فرسته سلام رورا دا کما جرت په پاکستان کې، دا پاکستان دا خو موږ تیری دشمن رورا دا چې نه جره جلم سر کې ما ودا ما جرو ودا اقربا ودا ولست دا ارزو دا خو هیڅ رورا دا راول خپل وطن دوی جن بخپل خوا چراسي موږ د تنګ نم موږ د وژ نم موږ څو ته تان کړي موږ څو شي دا موږ کړي دا غوس نه غلطي ولې د خپل وطن مندي رورا موږ څو شپې در مخه پاکستان کې ونه وته نه پره ګر کول بلونه ته تلو ډنګان د شلول دا غنه دی ولا که یغلو یا شي د موږ خپل کار دی وسه په پاکستان کې پروتي هغه بل راځي هغه هم پاسپورت لري یا زار شي لري د پاکستان ته هغه راځي دا غو کړو خبر څه په دوه درې ورځې کې باټه باټه کني اصلي لاره هغه وش پر و دکان نو څنګه راځي د دکانونه
اتوش بکسره وش بر وش بکسره برابر کمه کنو کار نستان کمه رو دای خز مرتی دی دشمن دی دا ولا کم مرتی په جون په خطر پیش کی مرتی ودا ته د رولی او بز ما به راز میواره د طالبان او پاکستان د ویلی وسیم د غانی تیمور کم زمر مشران په ولا سره کنه مش په جنگ شروع کو ما خو طالبان دا غرزو دا خو شروع شروع ک د خپل بزګ سره نس ای ځانن خباتن ګور په پاکستان من شروع دی د ګړو په هغه ځکه باندې پریوړ زمو فلا به واسن د تربو جنگ زمو السلام علیکم ورحمت الله
بلې زه محمد شفیع د کندهار ولایت نه خبرې کوم دغه د هلمند جنگ چې شروع دی یا د کندوز جنگ چې شروع دی دا ټول پاکستان دی دا د پاکستان لاس دی دا طالبان چې دی دا د پاکستان سیاي ده او دا جنگ شروع دی دا خاص د چابهار بارډر وسلاسي په خاطر او بل د مجرینو د راتګ په خاطر او افغانستان ته دا خطر دا جنگ پاکستان شروع کړی دی والسلام
قدر من اوریدونکو دا و د دیونه خبرونه چې تاسو واوریدله هیله ده چې خوښ شوی مو وي دوستانو یو څه چې یادونه دا غدا چې هغه څه چې په دغه خبرونه کې خبريږي یعنی دا اوریدونکو پیغامونه دا په هیڅ ډول د ازادي رادیو د نظر څرګندوي نه کوي تر بلې پرونی مو په لوی او بخون کې خدای سپارم خو رسول الله
د ټلیفوني پیغامونو د سبټولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ راووهي په افغانستان کې د پیغام سبټونکو ماشين شمیره ده 0 2 3 4 1 6 او یو نړیوال شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5